خوشحال رادیو ته ستړي مشه د مازیګر 15 بجې شوې دي. نن د نهه ورځ او د 2015 کال د جولای 28 نیټه ده. زه فرخنده اسد مو په دې خبري سات کې زل بهار کلی کوم. په روان یو سات کې مو د پاکستان، افغانستان او د سیمې په تازه حالاتو خبرو. خو لومړی زموږ د همکار اسرار علم ممن نه د دې کړي تازه خبرونه وو.
کومبه د مهم خبرونو لندیز د بلوچستان وزیر اعلی ویلی چې جلاوطن خان اب خلات امیر سلیمان داوود بیرته دراتک پړه هیڅ انکار نه دکړي. د خبر پښتونخوا قبایلی سیمو په ګډون د پاکستان په مختلفو برخو کې د پښکال د بارانونو لکبله په مختلفو سندونو کې د اوبو سطح لوړه شوې او د امریکا د بنو چارو وزیر وایي په ایران د غرب د بندیزونو لری کېدل لږ تر لږه لنن څخه شپږ میاشتې وروسته پیل کېدی شي. او زه خبرونو تفصیل د بلوچستان وزیر الله ویلي چې جلاوطن خان اب خلات میر سلیمان داوود سره د حکومتي پلاوي د خبرو پر مهال هغوی بیرته د راتګ په اړه هیڅ انکار نه دی کړی. څلور کسیز حکومتي ډلې د ګل په ورځو په لندن کې له میر سلیمان داوود سره لیدلی وو. له خبرو وروسته په یو بیان کې میر سلیمان داوود ویلي چې پلاوي ته یې انکار کړی چې بلوچستان ته بیرته نشي تللی. خوردی صوبې وزیر اعلی ډاکټر ملک بلوچ نن له مشالو سره په ځانګړې مرکه کې ویل چې دوی د هغوی دریز د انکار په معنی نه اخلي.
نو خان صاحب موږ ته وویل چې کومې جرګې چې ماته له بلوچستان د جلاوطنۍ ویلي ول کما بیرته راوغواړي نو بیا به درشم. نو د ده له دې خبرې موږ دا معنی اخلو چې د انکار نه دی کړی.
میر سلیمان داوود د پخوانی بلوس ریاست قلات د مشر میر احمد یار خان زوی دی او دا دعوه کوي چې پاکستان دغه ریاست په زور په ځان ګډ کړی دی او دی یې اوس بیرته د بحالولو کوشش کوي. په بلوچستان کې یو شمېر وسله وای ډلې فعاله دي او غواړي چې دا صوبه له پاکستانه جلا کړي. خان اب خلات له 2001 کال راهیسې په برتانیا کې د خودساخته جلاوطنۍ ژوند کوي. د خبر پښتونخوا قبایلی سیمو په ګډون د پاکستان په مختلفو برخو کې د پښکال د بارانو لړۍ نن په شپږم ورځ هم روانه ده چې ورسره په مختلفو سیندونو کې د اوبو سطح لوړه شوې ده. بلخو د چترال په سیلاب ځپلو سیمو کې حکومتي امدادي هلې ځلې پیل شوې دي. په پاکستان کې د موسمیاتو د محکمې چارواکي محمد ریاض نن مشال ډوته ویل چې د پښکال د بارانونو دغه لړۍ به راتلونکو درې ورځو پورې دوام وکړي. د خبر پښتونخوا په چترال کې د چارواکو په خبره وروستي بارانونو درې کسان وژلي او یو شمېر ودانۍ یې ړنګولې دي. خودی نن مشال ډوته ویل چې د پاکستان په وځو صوبایي حکومت او ځلې انتظامیه په دغه سیمو کې امدادي هلې ځلې پیل کړې دي. د خبر ایجنسۍ د تیرا میدان خلک وایي چې خو او شاد وکړه وړاندې د دوی ټول بې کوره شوي خلک خپل کورونو ته ستنه شوي دي. خو هلته د وسلوالو طالبانو لخوا د دوی سوځول شوي کورونه لا هم نه دي جوړ شوي. د تیرا میدان خلکو نن له مشالو سره په خپلو خبرو کې ویل چې د دوی کورونه ړنګ پراته دي او حکومت له دوی سره د مرستو خپلې ژمنې نه دي پوره کړې. بلخوا ځایي حکومتي چارواکي وایي چې دوی په دې لړ کې له مرکزي حکومت او نورو مرستندویو ادارو سره په رابطه کې دي او چې کله هم دوی ته رقم ترلاسه شي نو دوی به په تیرا میدان کې خلکو ته د کورونو جوړولو لپاره مالي مرستې ورکړي. یادوي چې په 2012 کال کې وسلوالو په تیرا میدان ځکه کړي وو په سلګونو کورونه یې سوځولي وو. افغانستان کې د امریکایي پوځیانو یو ویان وایي د 2018 کال تر پایه له افغانستانه د امریکایي پوځیانو د وتلو د بهیر پړه لا پرېکړه نه ده شوې. کرنل براین ټریپس د مشال ریډیو افغان څنګه ته پرون ویل چې د ناټو قمندان جنرال کیمبل بعد سږ کال په منی کې د افغانستان د حالاتو او د افغان امنیتي ځواکونو د وړتیا له ارزونې وروسته خپلې سپارښتنې برابرې کړې چې پر بنیاد به یې سپینه ماڼۍ د پوځیانو د ویستلو په اړه پرېکړه کوي. هغه همداراز ویل چې مخ پر زیاتېدونکې وسلوالې ډلې چې داعش یا اسلامي دولت وسلوالې ډلې سره ملاتړ ښایي د امریکا او افغانستان دواړو لپاره د اندېښنې وړ دي. د امریکا د بنو چارو وزیر جان کیری وایي په ایران د غرب د بندیزونو لری کېدل لږ تر لږه له نن څخه شپږ میاشتې وروسته پیل کېدی شي. نوموړي دغه څرګندونې پرون له امریکا غږ ریډیو سره په ځانګړې مرکه کې کړي. جان کیری وویل مخکې له دې چې له تهران بندیزونه لری کېدل شروع شي ایران او د اټومي انرژۍ نړیوالې ادارې ته به ځینې ځانګړي کارونه کول وي.
There are certain things that Iran needs to do.
نوموړی وایي یو لړ ځانګړي اقدامات شته چې ایران او د اټومي انرژۍ نړیواله اداره یې باید ترسره کړي. هغه مسایل باید حل شي، ټول باید حل شي مخکې له دې چې بندیزونه لرې شي. د امریکا د مالو چارو وزیر وایي له تهران د بندیزونو تر لکېدو مخکې باید له ایران بهره مهم یو شمېر اقدامات وشي. په خاصه توګه له امریکایي کانګرس سره شپېته ورځې دي چې دغه تړون په اړه رایه واچوي، او کچېرې کانګرس دغه تړون د نه منظورولو پرېکړه وکړي نو کېدای شي چې امریکایي ولسمشر باراک اوباما ته بیا د دغه پریکړې د مخنیوي لپاره د ویټو اختیار په استعمالولو کې ډېر وخت ولګي. د ایران د مالو چارو وزیر نن د دې هیواد په پارلمان کې د اټومي تړون دفاع کړې، وایي د نړۍ له طاقتونو سره شوی دغه تړون متوازی دی. محمد جواد ظریف وایي دوی نه وایي چې دغه موافقه په بشپړه توګه د ایران په ګټه ده. ظریف چې په ویانا کې د اټومي مذاکراتو پر مهال یې د ایران لخوا په مذاکراتو کې برخه درلوده، پارلمان ته ویل چې په هر ډول مذاکراتو کې راکړه ورکړه وي. هغه وویل که ټولې نه وي نو د ایران زیاتره غوښتنې منل شوې دي. د ده په خبره سرې کرښې. د ایران ستر مذهبي مشر آیت الله علي خامنایي چې وروستۍ پریکړه کوي ویلي دي باید چې دغه تړون په دقیقه توګه وکتل شي څو د هغه هیواد د ټولو ملي ګټو خوندیتوب یقیني شي. او ترکی وایي تر هغې وروسته د شام سره پر پوله امنیت خبي کوي چې په ظاهره یو ځانمرګي برید کې یې 1.5 وګړي ووژل شول او شاوخوا 100 نور یې زخمیان شول. د ترکی وزیر اعظم احمد داود اوغلو نن په انقره کې په یو خبري غونډه کې ویل لومړني شواهد ښایي چې دا حمله د اسلامي دولت ډلې کړې ده. نوموړی وایي له شام سره زموږ پر سرحد به اقدامات دوام وکړي او لا به زیات شي، خو زموږ وګړي باید په پام کې ولري هغه هیوادونه چې په سیمه کې شخړې، بې ثباتي او جګړې تجربه کوي ښایي د ترکیې پر کورني امنیت اغیز ولري. پرون د جولای په 6 شوې دې حمله کې د ترکیې په جنوب شرقي ښار سورک کې هغه کلتوري مرکز په نښه شو چې ځوانو فعالو پکې د شام د کوباني ښار د بیا رغونې د پلانونو په اړه یوه خبري غونډه کوله. دا وته د مهاله د مشال خبرونه
اوریدونکو خبرونه مو زموږ د همکار اسرار عالم مومند ناورید. تاسو د مشال تازه خبرونه او ریپورتونه زموږ په ویب پاڼه مشال ریډیو ډاٹ کام هم اوریدلې او لوستلې شئ. په روان یو سات کې باورې د بلوچستان حکومت لخوا لندن ته لیږل شوي پلاوی له خان کلات سره لیدلي. بلخوا د بلوچستان وزیر اعلی عبدالملک بلوچ وایي باید بلوچان د پاکستان د آئین لاندې د خپلو حقونو لپاره مبارزه وکړي.
سمجھتا ہوں کہ پاکستان کے آئین کے اندر کے جمہوری انداز سے بلوچ قومی تشخص، بلوچ قومی سوال، بلوچ قومی سائل اور وسائل کی وہ جدوجہد کرے.
د افغانستان حکومت وایي د طالبانو سره د سولې د خبرو د دویم پړاو په ځای او نیټې کار روان دی.
سی جرګه همیشه نظر و چې باید خبرې افغان شمول وي، نو خوشبختانه دغه څومره رڼایي چې اوس موږ تاسو وینو یا خوشمندي وینو دغه وجه دا داسې افغانان په خپل منځ کې کېدل چې نظر نتیجې ته رسېدلې.
او د پښتو ژبې شاعر، لیکوال، نقاد او د پښتو اکیډمۍ پخوانی ډایرکټر پروفیسر راجولی شاه خټک نن په نوخار کې خاورې ته وسپارل شو.
ستړی ډېر شوم د خیال له رفتونو په یو ځای کې خو آسمانه کر فراخ کړ.
د مشال سره واورې تاسو مشال ریډیو ته غوږ اوریدونکو. د بلوچستان حکومت له خوا لندن ته لیږل شوي پلاوی له خان کلات سره لیدلي، خو نوموړی یې په دې راضي نه کړ چې جلاوطني ختم کړي او بیرته خپل وطن ته ستون شي. خان کلات له حکومتي پلاوی غوښتي چې لومړی دې په صوبه کې د امنیت او بس اخکل شي نو هله به بیرته ستنېږي. په دې اړه نور تفصیل د کوټینا د خدای نور ناصر په دې رپورټ کې.
په لندن کې میشت له خان قلات میر سلیمان داود سره د بلوچستان حکومت لخوا لیږل سوي پلاوی د ده په کور کې ملاقات کړی چې په دغه ملاقات کې د بلوچستان پر حالاتو او د خان قلات په بیرته ستنېدو خبرې سوي. د خان قلات لخوا رسنیو ته په ورکړل سوي بیان کې ویل سوي د له حکومتي پلاوی سره چې پکې صوبایي وزیران نواب محمد خان شهوانی، میر خالد لانګاو او یو شمیر نور قبایلي مشران او سیاستوال هم پکې وو، په لندن کې ملاقات کړی دی. خو د ده لخوا د پلاوی ته ویل سوی چې لومړی دې په دې صوبه کې د امنیت وضع ښه کړل سي، تر ایتم بلوڅ دې بیرته راپیدا کړل سي، د بلوڅو ځوانانو وژنه دې بنده کړل سي او په صوبه کې روان پوځي عملیات دې ودرول سي، چې تر هغه وروسته به دای په دې سوچ کوي چې بیرته خپل وطن ته ستون سي. د خان قلات میر سلیمان داود لخوا رسنیو ته په دې لیږل سوي بیان کې ویل سوي د ته د حکومتي پلاوي لخوا په صوبه کې د سیاسي مشرتابه د خلا یا تشې په هکله وویل سوه چې له وجه یې دلته د میشتو قبیلو ترمنځ د شخړې ویر لیدل کېږي، او همځکه له ده څخه په دې ملاقات کې خواست سوی چې دای دې خپله جلاوطني ختم کړي او بیرته دې خپل وطن ته راستون سي، تر څو دای له قبایلي لارې د صوبې د امنیت وضع په ښه کېدو کې خپل کردار ولوبوي. خو د دې بیان له مخې خان قلات میر سلیمان داود له دې پلاوي پوښتنه وکړه چې دوی څومره واک او اختیار لري چې له ده سره خبرو ته راغلي. د دې په ځواب کې حکومتي پلاوي ورته د پوره واک او اختیار باور ورکړی چې تر هغه وروسته خان قلات د دې پلاوي په مخ کې ځینې شرطونه ایښي چې د خان قلات په خبره که دا عملي سي نو کېدلی سي چې بیرته بلوچستان ته ستون سي. د خان قلات لخوا رسنیو ته په لیږل سوي بیان کې یاد درې شرطونه د ورکو بلوڅو بیرته راپیدا کېدل، د بلوڅو ځوانانو د وژنې د لړۍ بندېدل، او په دغه صوبه کې د پوځي عملیاتو درېدل شامل دي چې د دې پلاوي لخوا ورسره منل سوي دي. باید وویل سي چې له خان قلات سره د ملاقات لپاره د بلوچستان حکومت په خوښه یو پلاوی چې پکې صوبایي وزیران او قبایلي مشران شامل وو تېره اونۍ له کوټې لندن ته رهي سوی وو، او همهلته یې له خان قلات سره لیدلی چې په تېر اته کاله کې همدا لومړی ځل دی چې له خان قلات میر سلیمان داود سره کوم حکومتي پلاوی ملاقات کوي. خان قلات میر سلیمان داود چې په 2006 اسبی کال کې د نواب اکبر خان بوکچی تر وژنې وروسته یې بلوچستان پرېښی، له همهغه راهیسې په لندن کې میشت دی. خدای نور ناصر، مشال راډیو، کوټه.
او اوریدونکو، هم په دې اړه راځو یوې مرکې ته. د بلوچستان وزیر اعلی ډاکټر عبدالمالک بلوچ ویلي چې لا تر اوسه یې د بلوچ بیلتون پالو مشرانو سره رابطه نه ده شوې. نوموړي زیاته کړې چې که بلوچ بیلتون پالې د بلوچستان ازادي غواړي نو هغه دې نشي ورکولی. نوموړي دا خبره په داسې حال کې کړې چې د دې صوبې حکومتي ډله لندن ته تللې وه او د بلوچانو له یو مشر خان عبدالقلات میر سلیمان داود سره لیدلې دي. د مشال ریډیو همکار عبدالحی کاکړ له ډاکټر عبدالمالک بلوچ سره په دې اړه یو ځانګړې مرکه کړې چې په سر کې دی وای.
په ډله کې زموږ ذمہوار خلک وو چې پکې نواب محمد خان شاهوانی، سردار کمال خان بګلزی، میر خالد لانګو، میر کبیر محمد شاهی شامل وو. دوی ماته وویل چې خان افقلات د بلوچستان له دود سره سم زموږ عزت وکړ. دوه درې ساعته مو ورسره ډېرې ښکاره خبرې وکړې. موږ دته د بلوچستان سیاسي او قبایلي حالاتو په اړه معلومات ورکړل. نو خان صاحب موږ ته وویل چې کومې جرګې چې ماته له بلوچستان د جلا وطنۍ ویلي ول که ما بیرته راوغواړي نو بیا به درشم. نو د ده له دې خبرې موږ دا معنا اخلو چې د انکار نه دی کړی.
آیا تاسو به اوس جرګه راغواړي چې هغه خان افقلات ته خواست وکړي چې جلا وطنۍ ختم کړي او بلوچستان ته راسي؟
موږ به جرګه هم راغواړو، د عمل به نور هم پراخوو او چې له موږ څخه څه کېدای شو کوو به.
خو ډاکټر مالک صاحب، په بلوچستان کې اصل جګړه ډاکټر اعلی نظر بلوچ، هیربی آرمري او برامداغ بوکټي کوي، نو تاسو پر ځای د دې چې له دغو سره خبرې وکړي، تاسو له خان افقلات سره خبرو ته مخه کړې ده؟
زموږ خواهش دی چې له ټولو سره خبرې وشي. موږ د بلوچستان یو، نو پوهیږو چې د کوم کوم ګوند او کوم کوم شخصیت څه حیثیت دی. تاسو چې د کومو بلوچستانو نمونه واخیستل، دا ټول زما لپاره د احترام وړ دي. تر څو دغه کسان په اعتبار کې نوي اخیستل شوي، دا روانه سلسله به ونه دري او زموږ کوشش دی چې دوی په اعتماد کې واخلو.
آیا ستاسو له مهم بلوچ کمانډان ډاکټر اعلی نظر بلوچ سره تر پردې شاته څه خبرې شوي دي او کنه؟
نه، تر اوسه دا نه شو ویلی چې زموږ په دوی کې له یوه سره هم خبرې اترې شوې دي، خو موږ کوشش کوو چې د دې مسالې یو څه حل راوځي.
یعنی ډاکټر مالک صاحب، موږ دا ویلی سو چې ستاسو حکومت تر نن ورځې پورې له برامداغ بوکټي، ډاکټر اعلی نظر او هیربی آرمري سره هیڅ رابطه نه ده کړې؟
نه، تر اوسه نه ده شوې، خو زموږ خواهش دی چې له دوی سره ژر تر ژره رابطه وکړو.
خو ستونزه څه ده؟ تاسو سره خبرې نه کول غواړي یا هغوی له خبرو انکار کوي؟
زه خبرې ورسره کول غواړم، خو هغوی له خبرو ډډه کوي. خو زه کوشش کوم چې د مشترکه دوستانو په ذریعه هغوی ته دا باور ورکړم چې په بلوچستان کې خبرې اترې ضروري دي.
خو ډاکټر مالک صاحب دغه بلوچ مشران پر تاسو باور نه کوي، وایي چې تاسو اختیار نه لرئ.
لیکن میں بالکل اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ
پدې کې هیڅ شک نشته چې دا چارې له صوبو سره نه بلکې له مرکزی حکومت او پوځ سره تعلق لري. زه دوی ته یوازې دومره وایم چې په اسلام آباد کې شوی ټول ګوندیز کانفرنس ماته دا واک را کړی و. په دې کانفرنس کې د پاکستان ټول سیاسي ګوندونه او پوځي مشران موجود ول. اوس دوی ماته د واک او اختیار را کړی دی، نو اوس که زه دا وایم چې زه واک نه لرم نو دا خو زه ځان ته دھوکه ورکوم. زه دوی ته وایم چې ماته دوی اختیار را کړی دی او هغوی لا هم له ما دا واک بیرته نه دی اخیستی.
مجھے ہم لوگوں نے اختیار دی ہے، وہ اختیار ابھی تک واپس نہیں لی ہے.
ڈاکٹر مالک صاحب، آیا د بلوچ چنگالی مشران برامداغ بکٹی ہیربی آرمری او ڈاکٹر اعلی نظر بلوچ پرتاسو د اعتماد نہ کولو پیغام در لیشری او کدا مسئلہ حل سی نو بیا خبر ته تیار دی کنا؟
ډیر خبر داس دی چې دا وخت په ډاګه کولای نشم، خو البته زما کوشش روان دی.
نو ډاکټر صاحب، د خبرو اترو لپاره د اعتماد د فضا رامنځته کولو په خاطر تاسو له خپل طرفه کوم اقدامات اخیستلی سي؟
اوله خبره خدا ده چې زموږ خو یو ځل له دوی سره خبرې وشي، بیا به درک ولګیږي چې دوی څه غواړي او موږ څه ورکولای شو.
خو ډاکټر صاحب، زما په فکر دا غوی درس په ډاګه دی، خو زه غواړم چې تاسو څه کولای سي.
اگر وہ آزادی چاہتے ہیں تو میں آزادی تو نہیں دے سکتا ان کو نا.
که هغوی آزادی غواړي نو زه خو آزادی نشم ورکولای او نه هم آزادی د ورکولو یو شی دی. زما په فکر چې باید د پاکستان د آئین یا اساسي قانون په چوکاټ کې دننه په جمهوریت طریقه د بلوچستانو د پیژندګلوي حیثیت ساحل او وسایل ترلاسه کولو مبارزه وشي.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوا یویش.
تاسو مشال ریډیو ته غوږ اوریدونکو، د پاکستان د پوځ د مطبوعاتو څنګه آی اس پی آر وای چې تیره ورځ د ملګرو ملتونو د پاکستان او هندوستان لپاره پوځي مبصرو یوه ډله د هندوستان د ډزونه د متاثره علاقو دوره کړې او هلته یې د نقصانونو جاج اخیستې دي. دواړو ملکونو ترمنځ اوسنی تاوتریخوالی د اختر په ورځو کې یو ځل بیا پیل شوی دی. په دې اړه نور تفصیل د مشال ریډیو د خبریالې رابعه اکرم خان ناورو.
د پاکستان پوځ د مطبوعاتو د څنګه ای ایس پی آر په وینا چې د ګل پورس د ملګرو ملتونو پوځي مبصر ګروپ د هندوستان د پوځ د ډسونه متاثره د سرحدي سیمو دوره کړې ده. ای ایس پی آر لخوا جاری شوی خبر پاڼې په وینا د ملګرو ملتونو پوځي مبصر ګروپ د سیالکوټ ورکینګ باونډري سره نږدې چپرار، سالیپور او میلانی سیمو جاج اخیستی دی او هلته یې جوبل شوو کسانو سره هم ملاقاتونه کړي دي. د ذکر ده په تېر 19 تاریخ د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت د یو خبر پاڼې د لارې ویلي وو چې د هندوستان لاړخه په لاین آف کنټرول کول د اوفا د معاهدې خلاف ورزي ده. خبر پاڼې په وینا چې په 15 او 14 جولای څلور کسان د هندوستان د پوست په ډزو کې وژل شوي دي. پاکستان او هندوستان ترمنځ اوسنی تاوتریخوالي په اړه د بهرنیو چارو کارپوه رستم شاه مومن وایي په دواړو ملکونو کې ډېر داسې طاقتور خلک شته چې هغې نه غواړي چې تعلقات په معمول راشي.
ملاقات شو د هغې نه پس داسې ښکارېده چې هغه خلک چې کوم د اړیکې ښه کېدو ته نه پرېږدي هغې به بیا په حرکت کې راشي. ماته په مستقبل کې په دې تیر راتلونکو شپږو اتو نهو میاشتو کې ماته داسې نښکاري کېږي چې ډېر یو لوی ګام به پورته کړی شي چې د هغې په وجه به دا اړیکې چې کوم دی مخکې روانې شي. باید چې وشي خو موږ ته ښکاري نه، ځکه چې د هند سره د تعلقاتو د اړیکې نارملایزیشن چې کوم دی د هغې ډېر مخالفت موجود دی، هم د پولی نه خواته هم پولی نه دی خواته.
هم دې لړکې د بهرنیو چارو یو بل کار پو پروفیسر سرفراز خان سیاتوي
جنگباز قوتونو کوشش دا دی دواړو طرف ته چې دا عمل ناکامه کی دې لپاره مونږه ګورو چې سرحد کې ډزې وشولې په کشمیر کې. دا خبره نه ده خو د دې هرگز دا مطلب نه دی چې پاکستان نه چې جنگبازانه خبرې شروع شي، بلکې پکار دا ده چې صبر تحمل نه کار واغسته شي او د وزیر اعظم چې کوم کوشش دی چې تعلقات چې دی هغه واپس په معمول باندې راشي. دې ته دې مرسته پکار ده، زموږ فارم آفس ته هم پکار ده او هند کې دنه چې کوم امن پسند قوتونه دي هغې ته هم دا پکار ده چې خپل حکومت مجبوره کړي دې باندې ډزې بندې کړي.
یاد دوی په دې ورستو کې د پاکستان او د هندوستان وزیر اعظمانو ترمنځ د روس په ښار اوفا کې ملاقات شوی و او په دې ملاقات کې د تعلقاتو بحالۍ په لړ کې د دواړو ملکونو د قومي سلامتیا او پوځي چارواکو ترمنځ په ملاقاتونو اتفاق شوی و. د فکر د وخت په وخت دواړه ملکونه په یو بل د ډزبندۍ د معاهدې تورونه لګوي. د ډزبندۍ معاهده کال 2003 کې د دواړو ملکونو ترمنځ شوې وه.
تاسو مشال ریډیو ته وګی د خیبر پښتونخوا او قبایلی سیمو په شمول د ملک په مختلفو برخو کې د پښکال د بارانونو لړۍ نن هم روانه ده چې ورسره په مختلفو سندونو کې د اوبو سطح لوړه شوې ده. بلخوا په چترال کې د پوه صوبایي حکومت او ضلع انتظامی لخوا امدادي هلې ځلې هم پیل شوې دي او د چترال نه پېښور ته راتلونکي مرکزي سړک یې د موټرو لپاره خلاص کړی دی. په دې اړه نور تفصیل د اسلام آباد نه احمد الله راکوي.
د موسمیاتو محکمې چارواکي محمد ریاض مشال ریډیو ته وویل چې د تیر زیارت په ورځ د ملک په مختلفو برخو کې شروع شوی د پشکال د بارانونو د لړۍ بعد راتلونکي درېونه تر څلور ورځو پورې جاری وي او دې دوران د اسلام آباد او د خیبر پښتونخوا په شمول د قبایلي علاقو پنجاب سند او د بلوچستان صوبو په مختلفو سیمو کې بعد دمه دمه سره بارانونه کیږي. د ملک په مختلفو سندونو کې د اوبو سطح په حقله محمد ریاض مشال ریډیو ته وویل
د وخت دریا سند کې توربیلې نواله نوشیرا کالاباغ چشمہ تونسا پر دی بانے لو نہ میڈیم فلڈ روان دے او دا گدو تب او سورز نہ پس رسی ال تا لو فلڈ سچویشن جڑی گی. دریا کابل کے غور از مخ کے درمیانی کم فلڈ پوزیشن چی اگا او سرور لو فلڈ سچویشن تا راغلے 95000 کیوسک نو شیرے نہ گزراوی گی. نو دریا کابل کے ڈر غٹ سیلاب فی الحال ایکسپیکٹڈ نہ دے بس دا شان لو او درمیانی درجے کی تب یو سورز روان وی.
بل خود افتون سرا د مبارزی صوبائی ادارے یا پی ڈی ایم اے چارواکی محمد عمران مشال ریڈیو ته وویل چې په چترال کې خپل امدادي هلې ځلې نور هم توندې کړې دي.
باقاعدہ ڈسٹریبیوشن شروع کرے سمر افیکٹڈ ایریاز دی بیا د سی ایم په ہدایتو پی ڈی ایم اے 500 فوڈ پیکیجز روان کړی دي. پای کې وړ دي چینی دا دالونه دي وړي دي لوبو بوتل دي آرمی تلالا نور چکم د بحاله کارونه دي ایدا پارا د پی ڈی ایم اے اسسمنٹ ٹیم انت تلے دي او سرا چیف انجینئر سی ایم ڈبلیو دے چیف انجینئر پبلک ہیلتھ دے وی دا روډونه چې سمر ڈیمیج چوي دي پودونه ڈیمیج چوي دي دا واټر سپلای سی دا ڈسمنٹل شوی دي جایزه لی لګیا دي. مین کم
د یوې پوښتنې په جواب کې د محمد عمران وینا وا چې د چترال نه علاوه د صوبې په نورو برخو کې د بارانونو او سیلابونو له وجې څه قسمه نقصان نه دی شوی او د دریای کابل په شمول دریای سوات او ځینو نورو دریابونو کې څه د خطرې صورتحال نه دی. د یادونې ده چې د خیبر پښتونخوا په چترال ضلع کې بارانونو او سیلابونو لوجه درې کسان مړه شوي دي او یو شمیر سړکونو پلونو کورونو او دکانونو نه علاوه فصلونو ته هم نقصان رسیدلې دي. دا د هم یادوي چې د روانې میاشتې په لسمه نیټه د خیبر پښتونخوا په بیلابیلو سیمو کې بارانونو درې کسان وجلي وو او د 15 څخه زیات پکې جوبل شوي هم وو. احمد الله مشال ریډیو اسلام آباد.
مشال ریډیو ته غوږ اوریدونکو زو خیبر ایجنسی ته چرته چې د لرې پرتې سیمې تیرا میدان خلک وای خوشه دوه کاله وړاندې د دوی ټول بې کوره شوي خلک خپلو کلو ته ستانه شول. خو دغلته چې وسوالو طالبانو د دوی کم کورونه سوځولي وو هغه لا هم نه دي جوړ شوي او نه د دوی لپاره څه معاوضه ورکړل شوې ده. دوی د حکومت نه غوښتنه کوي چې د دغو ویجاړو شوو کورونو د بیا آبادولو لپاره ورسره مالي مرستې وکړل شي. فرهاد شنواری اور
د خیبر ایجنسی د تیرا میدان خلک وای چې په 2013 کال کې د دوی ټول کورنۍ خپل سیمې ته ستنی شوې دي خو تر اوسه وران شوې کورونه نه دي جوړ شوې او نه هم ورته د حکومت لخوا اعلان کړای شوې معاوضه ملو شوې ده. په دې حق له د تیرا میدان یو تن میر امان اپریدی مشال ریډیو ته وای
بس واپس یې شوې او بس مشکلات خدای چې کلی خلکو ټول ویرون دي سمونونه ته تلې شای مثلا نشته چای کوم ودی کړی 15000 پکچ نو پاکه دا سه لوګو حل کوله ملو جو تارو نه ملو و غن الوه تصور 15 لک کلی بیرون کلی خبره شو عايشلاند نه ملو د کورونو د بده پر چې کوم ودی حکومت کړی چې هغه اقام هم دی زګه چې تصور لګه هوا کوټم نه جوړیږي نو دا خو بس طلبو نو لنو په لوکا باندې نه وتل او بس خلته هو تل چې بیا واپس ورلل کنه نو ار می بیا لوکا سو پکړل او شه ورال کلی ملي په بس ورونو جو تر دا سه دای چې ملک واسه خپل ملګری خو دا کوټه له سا ډیر ګډ وړل دل شي نو کوټه بس د سین شه دیولونه شل ودلی او شکندري ولوډه او بس د سیرونه وی جوړه پرته
او د تیرا میدان یو مشر کپتان پر دی وای چې په تیرا میدان کې زیاتره کورونه د لرګینه جوړ وو او هغه ټول سوځول شوی او اوس پکې خلک ډیر په مشکله گزاره کوي.
ولته چې کوم کورونه دي زیاته تر داسي چې هغه خود لرګي په دیوي چتونه سوزولي شوی دي وسی په دیولو د پوسه ځون لا ترپل اچول دي توغه ترپل لوند چې کوم دی هغه خپل ګجرون کوي هوا چې په بندرو شي هغه کړکو کې په سورو کې هغه ترپل ته یوسی غریبوند شپې بیا په ځون باندې وتاړي نو تیرو خل چې کوم دی هغه خو ته هي مشکلات سره مخ دي تیرو خل کو سره چې کوم 25000 روپیه په 2013 کې ودا شوې او غلط وسه پر نه دی ملو شوې دا شته څلور لکه څلور نیم لکه روپیه د موږ سره دا ودا شوی چې دا به تاسو لا کورونو لا درکول شي چې د ستی په باندې هغه یو کوټه دوی جوړې کوي چې بچین پامن کوي هغه څلور لکه چې کوم دی نه دی تیرو خلکو ډیفیوزر لاملو شوی او نه دی کجوري خلکو لاملو شوی تقریبا چې 2013 کې تیرو خلکو په شوی دی نو هغه خلبه اوبوده په څه جوړې کیو
د تیرا میدان خلکو د کورونو د بیا جوړولو موزه په حق له مشکله په قبایلی سیمو کې د قدرتۍ فتونو سره د مبارزه ادارې اف ڈی می ډایریکټر اپریشنز فرمان علی خلجی سره رابطه وشو نو دوی وویل چې په دې لړ کې مونږ په تیرا میدان کې سروے کړی دا او وفاقي حکومت او نړیوالو امدادي ادارو ته مو د دې تفصیلات ورلیږلې دي او چې کله یې منظوري راشي نو دغه مرستې به ورته میلاو شي یاد دی وی چې په 2012 کال کې وسلوالو طالبانو په تیرا میدان قبضه کړې وا او دلته یې په سلګونه کورونه سوځولي وو او ځنې یې ړنګ کړي وو خو بیا د پوځي عملیاتو په نتیجه کې دغه سیمه د وسلوالو نه پاکه کړای شوه او دلته حکومتي واکمني بحال شوې ده فرهاد شینواری مشال ریډیو خیبر ایجنسی
تاسو مشال ریډیو ته وګی په شمالي وزیرستان کې د پوځي عملیاتو لوجې بې کورشي وی کډوال بیا وای د تعلیم او صحت په سیر بنیادی اسانتیاوې نه لري دوی وای د زرګونو ستکونکو یو تعلیمي کال یې ضایع شو بل یې روان دي نور تفصیل د اسرار عالم مومند
په شمالي وزیرستان کې د پوځي عملیاتو لوجې بې کور شوې څه باندې لس لګه کډوال چې د پاکستان په پښتون میشتو سیمو افغانستان کې ژوند تیروي وای دا محل لډیرو ستوندو سره مخ دي د بنو بکخیل کډوالو کیمپ چې شاوخوا 40000 کډوال پکې ډیر دي له دوی یو تن منور شاوای کیمپ ور باندې تنگ دي او د ګندګۍ او ډېرې ګرمۍ له وجې میرمنې او ماشومان سخت بیمار دي
د سپوی ما کیسه تنظیم دا د ټکنیک د لاتې د کیمې بډي یب سپوی د پر سیستم نشته ټانکې باندې پوسای نه نشته او د ګرمۍ له وجې د خوراک د کمی له وجې میر مسمون بیموریزی اگر تا مختلف قسم بیموری جوڑی ری و اگر سکیم ورسال خور پیری ایده وجن اکثار بیمسمون دلتا پا کمس بیمور دی اگر تا خوروک کمائی دا و اگر دی پورا دی علاج سهولیات نکافی دی اگر دی میر حکمت ندا مطلبات دو چه میرس دا یبان و میرس دا سپویی مکمل آسی میرس دا یبس سپویی وسی میرس دا دی بطرمه و دی سپویی وسی
همدارنګه د شمالي وزیرستان یو بل کډوال انور سادات چې لکهم بهره ژوند کوي وای له څو میاشتو راهیسې یو شمیر کډوالو ته د حکومت لخوا ورکړل کېدونکې مالی مرستې نه دي رسیدلې نو موړ وای د خوراک څخه ترلاسه کولو پرته یې د ژوند نور هیڅ مقصد نه دی پاتې
دغه ته مسائل د دې چې د خلکو خپل کورونه نشته ته بجلی خو بالکل سارا شتانه د ایډیا ډیر یو تکلیف ته دی مشهونه دی پر د ایجوکیشن او غانشتا سیستم نشتا د ایجوکیشن کول شتا چیرته تا نه یې د پورا کالج شتا نو یو شاین نشتا واسو پروته دی دغه سي الا پی لا باندې تاین یو روسیا غیم داتو کو یا رشن ټیمپیرا شي رشن سنټر ته روسیا غن رشن وخلی صرف زندگی په خړلو او پتشل باندې روانه دغه دی باندې تیریږي
انور سادات وای دوی له حکومت غواړي چې زر سرزره یې خپل سیمو ته ولېږي او هل تورلا روزګارونه بهاله او مارکیټونه جوړ کړي بلخو بیا د شمالي وزیرستان سره تعلق لرونکو لیکوال احسان دوړ وایي د شاوخوا یو نیم لک زده کوونکو یو تعلیمي کال ضایع شو بل یې روان دي
د شمالي وزیرستان چې کوم د سکول نه واخله تر د یونیورسيټي پورې کم سټوډنټان د کورښوي دي هغه یو لک 70000 او یو لک 50000 په دې مینس کې دي نو دلته ډېر سټوډنټان مونږ وینو په بانو کې چې څوک رکشه چلاوي او څوک په بل څه کاروبار باندې بوخت شوي دي تعلیم چې دی انتهایی زیات متاثر شوی دی او ډېر د افسوس خبره دا ده چې د بل کال د سټوډنټانو روان دي خو حکومت طرف نه اوسه پورې مثبت اس مونږ ته په نظر نه دی راغلی
همداراز لبونو سره تعلق لرونکي ټولنیز فعال هم ارشاد چې شمالي وزیرستان د کډوالو په کیمپونو کې خزو ماشومان ته مرستې رسوي وای کڅه هم لوړاندې د شمالي وزیرستان جنکې له بنیادی حقوقو بے برخې وي خو وسې حالت لا پسې خراب شوي نو موړي وای دغه جنکې له نفسیاتي بیماریو سره مخ دي.
یو خو تعلیم وزیرستان شد یې ډېر تعلیم خراب وو چې څه وو هغه خراب شو. بله غټه خبره دي چې ډېرې زیاتې بیماری دي چونکې صفایي انتظام شته نه ده د دغې وجه نه دي ډېر زیات خراب شو. مختلف د سپیمې دي په دانې دي
د کډوالو د دې ستونزو په اړه چې موږ خلا د پاکستاني وزیراعظم ځانګړي مشیر امیر مقام سره رابطه وکړه نو هغه ویل چې دا مهال خبرو کولو ته تیار نه دي. همداراز د سرحدي سیمو وفاقي وزیر او فاټا سیکرټریټ چارواکو سره هم په خبرو کولو کې بریالي نه شو. د شمالي وزیرستان کډوال وایي کچېره د پوز د دعوی رښتیا وي چې د شمالي وزیرستان 90% برخه یې له وسلوالو پاکه کړي نو باید چې دوی خپل کورونه ته ولیږي.
د مازیګر 15:30 بجې شوي دي. اوریدونکو لنډ خبرونه د اسرار عالم مومن ناورو.
د بلوچستان خان عبدالله د پاکستانی حکومت او بلوچ آزادي غوښتونکو ترمنځ له منځګړیتوب انکار کړی. خو د بلوچستان وزیر اعلی ویلي چې جلاوطن خان عبدالله میر سلیمان داود بیرته د راتګ په اړه هیڅ انکار نه دی کړی. د پاکستان تر کچیزه حکومتي ډلې د ګل فوراز په لندن کې له میر سلیمان داود سره لیدلی وو. له خبرو وروسته په یو بیان کې میر سلیمان داود ویلي چې پلاوی ته انکار کړی چې بلوچستان ته بیرته نشي تللی. خو د صوبې وزیر اعلی ډاکټر مالک بلوچ نن له مشالو سره په ځانګړې مرکه کې ویل چې دوی د هغوی دریز د انکار په معنا نه اخلي. د خبر پختونخوا قبلی سیمو په ګډون د پاکستان په مختلفو برخو کې د پشاکال د بارانونو لړۍ نن په شپږم ورځ هم روانه ده چې ورسره په مختلفو سیندونو کې د اوبو سطح لوړه شوې ده. بلخوا د چترال په سلب د پلو سیمو کې د حکومتي چارواکو په وینا امدادي هلې ځلې پیل کړي دي. د خبر ایجنسۍ د تیرا میدان خلکو نن مشال رته ویلي چې خو او شادوه کله وړاندې د دوی ټول بې کور شوي خلک خپل کورونه ته ستنه شوي. خو هلته د وسلوالو طالبان لخوا د دوی سوځول شوي کورونه لا هم نه دي جوړ شوي. د امریکا د بونسر وزیر وایي په ایران د غرب د بندیزونو لری کېدل لږ تر لږه لنن څخه شپږ میاشتې وروسته پیل کېدی شي. نوموړي دغه څرګندونې پرون له امریکا غږ راډیو سره په ځانګړي مرکه کې کړي. بلخوا د ایران د بونسر وزیر نن د دې هیواد په پارلمان کې د اټومي تړون دفاع کړي او وایي د نړۍ له طاقتونو سره شوی دغه تړون متوازی دی. او ترکی وایي تر هغې وروسته د شام سره پر پوله امنیت قوي کوي چې په ظاهره یو ځانمرګي برید کې یې 1.5 وګړي وژل شول او شاوخوا 100 نور زخمیان شول.
اوریدونکو لنډ خبرونه مو د اسرار عالم مومن ناوریده. اوس هم راځو د پاکستاني ورځپاڼو اداریو ته چې مهمه برخې د مشال ریډیو خبریال احمد الله بیانوي.
دنیا او رسپانه په خپل اداریه کې لیکي چې د پاکستان فوز مشر جنرال راحیل شریف تیر کال په شان دا ځل هم د اختر ورځ د جنوبی وزیرستان وانا سیمه کې فوزیانو سره تیر کړه او وینا یې وا چې سربې عذب اپریشن له وجې ترهګر کمزوري کړې شوې دي او د فاټا سره سره په خاریو کې به هم د ترهګرو خاتمې لپاره خپل کاروایان جاري ساتو. ورسپانه لیکي چې تیر کال جون میاشت کې شروع کړې شوې ضربې عذب اپریشن په قبایلي سیمو کې ترهګرو ته سخت زیان اړولې دي او دا وجه ده چې په ملک کې د ترهګرۍ په کاروایانو کې تر ډېره حده کمی راغلی دی. نو حکومت لا پکار دی چې تر د آخري ترهګر خاتمې پورې دی د اپریشن جاری وساتي. ورسپانه لیکي چې فوج خود ترهګرو په ضد عملیاتو کې بوخت دی نو د ملک د هر وګړي هم دا فرض جوړیږي چې دوی هم په خپلو صفونو کې پټ هغه ملک دښمنه خلک چې ترهګرو ته پناه ورکوي د دوی رهنمایي کوي او سهولتونه ورته ورکوي د راښکاره کړي او قانون ته دی وسپاري. نو دا شان به ممکنه شي چې د ملک ته د ترهګرۍ په مکمله توګه خاتمه وکړي شي. ایکسپریس ورسپانې خپل اداریه پاکستان او هند ترمنځ د مذاکراتو عمل په زر تر زره شروع کولو لیکلې ده. ورسپانه لیکي چې په لاین اف کنټرول د هند لخوا ډزو له وجې په واګا بارډر د اختر په موقع پاکستان او هند امنیتي چارواکو ترمنځ د تحفو تبادله هم ونه شوه. پاکستان د هند لخوا په لاین اف کنټرول خلاف ورزي احتجاج کړی دی او دا یې د اوفا سمجوتې خلاف ورزي ګرځولې ده. ورسپانه لیکي چې کله هم د پاکستان او هند د وزیر اعظمانو ترمنځ ملاقات وشي نو د هغې وروستو په لاین اف کنټرول او ورکینګ باونډری د ډزو لړۍ شروع شي. ورسپانه لیکي چې په دواړو ملکونو کې سخت دریزه خلک شته خو شمېره یې کمه ده او زیات خلک خدا غواړي چې د دواړو ملکونو ترمنځ تعلقات ښه شي. پاکستان هم دا غواړي چې هند سره د ټولو شخړو حل د خبرو اترو د لارې راوباسي. نو هند له هم پکار دي چې د جنگ جګړو په ځای پاکستان سره د خپل تعلقات ښه کړي او په دواړو ملکونو کې چې کم ترهګر موجود دي او یا هغه خلک چې د امن مذاکراتو لاره کې خنډان اچوي پر ضد سخت ګامونه پورته کړي.
د سیمه حالات او د نړۍ مطبوعات. فارن پالیسی مجله پر روس کې د پاکستان او هند وزیر اعظمانو ترمنځ پر شوې لیدنې او د دواړو هیوادونو د اړیکو ښه کولو په لړ کې د پاکستان د وزیر اعظم پر رول لیکنه کړې ده. بلخوا اکانومیست مجله د افغانستان د ولسمشر د هغو چیلنجونو په اړه چې له پاکستان سره د اړیکو او له افغان طالبانو سره د سولې خبرو پر مخ بیولو کې نوموړی ورسره مخامخ دی یو مقاله خپره کړې. د دواړو لیکنو مهمې برخې له انیسا اجمل لاورو.
فارن پالیسی مجلل کې د جولای په لسمه نیټه د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف او د هندي سیال نریندر مودی ترمنځ د روس په اوفا ښار کې د شنګای همکارۍ سازمان د غونډې په سنډه کې ملاقات شو چې ورسره په پاکستان کې د راتلونکي لپاره هیلې پیدا شوې دي. په روس کې د دواړو هیوادونو وزیر اعظمانو له یو بل سره تر یو ساعت پورې په داسې حال کې ولیدل چې پاکستان او هند ته هم د سیمه ییز امنیتي ډلې چې پکې چین او روس هم شامل دي په څیر مستقل غړیتوب ورکړل شو. مقاله لیکي د لیدنې ته په هند کې د سفارتي کامیابۍ او په پاکستان کې د یو اړخیزه مذاکراتو په سترګه وکتل شو. د خلکو لخوا پرې تنقیدونه هم مخې ته راغلي دي. په عین حال کې ځینې سیاسي ګوندونو د دې لیدنې هرکلی کړی دی او دا یې د دواړو هیوادونو ترمنځ د اړیکو ښه کولو اړخ ته مثبته ګام بللی دی. مقاله د پاکستان او هند ترمنځ اړیکو ښه کولو کې د نواز شریف د رول په اړه لیکي. دا یوه د معمول خبره جوړه شوې ده چې د وزیر اعظم نواز شریف نه داسې څرګندېږي چې په سفارتي توګه کمزوری دی او د پاکستان او هند ترمنځ اړیکو ښه کولو کې ناکامه شوی دی. مقاله کې د پاکستان وزیر اعظم د خبرو د انداز او طریقه پر روایتي توګه ډیره پر اعتماد نه ښکاري او په هیواد کې دننه د خلکو لخوا له نواز شریف سره ملاتړ هم رو رو کمیږي. بلخوا اکانومیست مجللی کې افغان ولسمشر اشرف غنی له پاکستان سره د اړیکو ښه کولو په لړ کې له ډیرو ګواښونو سره ځان مخامخ کړی دی. د مقالې تر مخه که څه هم پاکستان پر طالبانو اثر لري خو اوس په طالبانو فشارونه بدل شوي دي. مقالې لیکي زیاتره افغانان پاکستان ته د دښمن په سترګه ګوري او ولسمشر اشرف غنی له پاکستان سره د ښې رویې او تعلقاتو ښه کولو ارادو پخواني ولسمشر ته د دې مقاور برابر کړل چې د حالاتو نه ګټه پورته کړي. د طالبانو مشران هم په خپلو کې تقسیم شوي دي. ځینې جنګي علي کمانډانان د خپل مشرتابه نه چې د دوی په فکر کمزوري ده د تنگ راتلو له وجې اسلامي دولت وسلوالي ډلې یا داعش سره یو ځای شوي دي. مقاله لیکي د هغوی پټن ځایونه تر ګواښونو لاندې دي. اکانومیست لیکي د تیر کال په دسمبر میاشت کې د پېښور په آرمی پبلک سکول د وسلوالو تر برید وروسته د پاکستان پوځ د وسلوالو په وړاندې برداشت کې کمی راغلی دی. د پېښور پر آرمی پبلک سکول په برید کې د 130 زیات کسان وژل شوي وو چې پکې زیاتره شمېره د ماشومانو وه.
مشال رادیو د سیمایزو او نړیوالو راپورونو باوري سرچینه.
روس له ملګرو ملتونو غواړي چې په ختیځ یوکران کې د مسافرو الوتکې د راغورځېدلو د پیښې په پلټنو کې خپل کردار ولوبوي. دا په داسې حال کې ده چې د جولای پر 6 نیټه د روس لخوا د وړاندیزونه په مسوده کې په یوکران کې د مسافرو جاز د راغورځېدلو د پیښې پر روان طریقې کار تحفظات ښودلي دي چې دا وختي هالینډ او نور څلور هیوادونه ترسره کوي. ته مشال ریډیو د خبر مرکزي څنګه رپورټ مهمې برخې زموږ د همکارې ملي امیرزاده ناورو.
روس له ملګرو ملتونو غواړي چې په ختیځ یوکرین کې د مسافرو الوتکې د راپریوتلو د پیښې په تحقیق کې خپل لا ګړندی رول ولوبوي. د جولای په 6 نیټه په ملګرو ملتونو کې په وړاندې شو تجویزونو کې روس نه یوازې د غرب لخوا د پیښې ذمهوارو خلاف د کاروایۍ لپاره د ملګرو ملتونو د یو عدالت د جوړېدلو د غوښتنې نه انکار وکړ، بلکې د پیښې د پلټنې په روان طریقه کار هم پوښتنې راپورته کړې دي. دا وخت هالینډ او نور څلور هیوادونه د MH-11 تیارې د راغورځېدلو د پیښې تحقیق کوي چې پکې سپاره ټول 290 مسافر وژل شوی وو. د روس لخوا دا ګام تر هغې وروسته مخې ته راځي چې د پلټونکو د رپورټ ځینې برسېره شوې برخې ښایي چې په ختیځ یوکرین کې د جهاز د راپریوتلو د پیښې مبینه ذمهوار روس پلوه بیلتون پال دي. روس او بیلتون پال له دغو تورونو انکار کوي او وایي چې الوتکه یوکرینی جنګي جهاز راغورځولې وه. د جولای پر 6 نیټه د ملګرو ملتونو په سلامتي کونسل کې پر روسي وړاندیزونو بحث وشو. روس د ملګرو ملتونو جنرل سیکرټري بان کی مون نه غوښتنه کوي چې کونسل ته دې په 2 هفتو کې دننه یو رپورټ وړاندې کړي چې پکې د پیښې د پلټنو په ترڅ کې د ملګرو ملتونو د لا زیات رول لوبولو لپاره لارې ټاکل شوې وي. روس ته الوتکې د پیښې ذمہوار د محاکمه کولو ترڅنګ د پیښې د پلټنو لپاره د ملګرو ملتونو د یو خاص استازي د مقرر کولو غوښتنه هم کوي. د روس لخوا په وړاندې شوو تجویزونو کې د پیښې اصلي وجوهات معلومول د ذمہوارو خلاف کاروایی لپاره ډېر مهم ګرځول شوی دی. د تجویزونو مسوده وایي چې د نړیوال ملکی هوایي چلند اداره په پلټنو کې زیات ښه کردار ادا کولی شي. په مسوده کې اندېښنه ښودل شوې ده چې د هالینډ لخوا د پیښې پلټنې د ځنډ ښکار شوې دي او په طریقې کار کې هم شفافیت نشته چې په نتیجه یې منفي اثرات پرېوتې شي. په ملګرو ملتونو کې د روس سفیر ویټالی چرکین د بندو دروازو تر شا د مسودې د لیدلو وروسته وویل چې په دې اړه ښې خبرې وشوې او زیاته کړه چې په دې به بحث ته دوام ورکوي چې آیا سلامتی کونسل په دې ټوله معامله کې ګټور رول لوبول جاري ساتلی شي که څنګه.
مشال ریډیو ته غوږی راځیو. بل رپورټ ته چین وایي د هیواد په د ایران او د نړۍ د شپږو طاقتورو هیوادونو ترمنځ د اټومي موافقې په عملي کولو کې همکاري کوي وکړي. د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د ګل پورز په یوې ځانګړې غونډه کې دغه موافقه تایید کړه. د مشال ریډیو همکار رضوان مرادی په اړه نور تفصیل راکوي.
د چین ولسمشر شي جین پینګ وایي د ایران او د نړۍ د شپږو قدرتونو ترمنځ د اټومي موافقې د عملي کېدو په هدف به له ښکېلو خواوو سره همکارۍ ته دوام ورکړي. د چین د بهرنیو چارو وزارت نن په یوې اعلامیه کې د ولسمشر جین پینګ په حواله ویلي، نوموړی خپل امریکایي سیال باراک اوباما ته په تلیفوني تماس کې ډاډ ورکړی چې پیکینګ به په دې لړ کې له واشنگټن سره په ګډه کار وکړي. چین وایي د ایران او د نړیوالې ټولنې ترمنځ د اټومي موافقې د تطبیق په لړ کې همکاري د واشنگټن او پیکینګ د اړیکو لپاره ګټوره ده. دا نړۍ شپږو قدرتونو او ایران تیره اونۍ د تهران د اټومي پروګرام د درولو او پر دې هیواد د بندیزونو د لرې کولو په اړه موافقه لاسلیک کړه. د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د دوشنبه په ورځ دا موافقه تایید کړه. چین له ایران سره د انرژۍ، اقتصاد او ډیپلوماسۍ په برخو کې نږدې اړیکه او همکاري لري او د چین د بهرنیو چارو وزارت بیا د ایران او واشنگټن ترمنځ د اټومي موافقې په لاسلیک کې مهم او ګټور رول لوبولی دی. که څه هم چې چین د امریکا او اروپایي ټولنې لخوا پر ایران د یو اړخیزه بندیزونو په مسأله کې انتقادونه لرل، خو د ایران د اټومي شخړې د حل لپاره د ملګرو ملتونو د هڅو ملاتړ کړی دی. رویټرز خبری اژانس وایي چین او متحده ایالات د بشري حقونو، سوداګرۍ او د جنوبي اسیا په اوبو کې د چین د ملکیت د ادعا په اړه د نظر اختلافات لري، خو دا دواړه هیوادونه بیا د ایران د اټومي پروګرام په ګډون د نړیوالو شخړو په برخه کې له یو بل سره همکاري کوي. د چین ولسمشر شي جنګ پینګ خپل امریکایي سیال باراک اوباما ته ویلي هغه په راتلونکي سپتمبر میاشت کې واشنگټن ته خپل سفر ته سترګې په لاره ده. چینایي مشر د پیکینګ او واشنگټن ترمنځ اوسني روابط په ښه حالت کې بللي دي.
د مشال رادیو د چهارشنبه یا شروع د ورځې پروګرامونه
تاندې هیلې په پاوکم یوولس بجو،
حجره په یونی مبجا،
ستونزی او سرکار په پاو باندې دو بجو،
د کرخی پر غاړه په دونی مبجو،
د نړۍ رنگونه په درینی مبجو،
مدرسې په اوسنی اثر کې په پاو کم څلور بجی،
د مشال تر رڼا لاندې په څلور نیمو بجو.
د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي چې له وسلوالو مخالفینو سره د سولې د رسمي خبرو د دویم پړاو د ځای او نیټې ټاکلو په اړه کار روان دی. د دې وزارت بیان شکیب مستغنی د ګل پورز د مشال رادیو افغان څانګې ته وویل چې تر راتلونکو څو ورځو پورې به په دې اړه هر څه روښانه شي. د افغانستان د سولې د عالي شورا مسؤلین د دې موضوع د تایید سره سره زیاتوي چې د سولې د پلاوي په ترکیب کې به هم بدلون راشي. بلخوا د افغانستان د ولسي جرګې غړي هیله مند دي چې د سولې په دویم پړاو خبرو کې به ملي شورا ته هم نمائندګي ورکړل شي. رحمت الله افغان نه نور تفصیل ورو.
که څه هم د سولې عالي شورا وایي چې له طالبانو سره به د سولې دویم پړاو خبرې د جولای میاشتې په وروستیو کې ترسره شي، خو د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي چې تر اوسه د خبرو د ځای او دقیقې نیټې په اړه وروستۍ پریکړه نه ده سوې. د دې وزارت ویاند شکیب مستغنی د دوشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د سولې د خبرو د ځای، وخت او په غونډه کې د ګډون کوونکي پلاوي د ترکیب په اړه کار روان دی.
د دوهمې غونډې د ناستې ځای او دقیقې نیټې او همدارنګه د هغو کسانو په اړه چې په غونډه کې ګډون کوي کار جریان لري. په همدې ورځو کې به د لا زیاتو جزئیاتو او تصمیمونو په اړه چې نیول کېږي کار وروستی شي.
د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي د سولې د خبرو په لومړۍ غونډه کې پریکړه شوې چې د سولې دویم پړاو خبرې به له اختره وروسته ترسره کیږي. د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې لومړنۍ او مستقیمه خبرې د جولای میاشتې په ومه د اسلام آباد په مرې کې وشوې. د افغانستان د سولې عالي شورا د بهرنیو اړیکو سلاکار محمد اسماعیل قاسمیار ازادۍ راډیو ته وویل د سولې د خبرو د ځای او د نیټې له معلومولو سربیره به د سولې د مرکچي پلاوي په ترکیب کې هم بدلون راسي.
د ځای په اړه توافق ته ندی رسیدلی. احتمال شته چې په چین، پاکستان او قطر کې وشي، خو موږ ترجیح ورکوو چې خپله په افغانستان کې وشي. تر اوسه موږ ته د پلاوي ترکیب نه دی معلوم. زموږ لخوا د هیات ترکیب به د طالبانو د پلاوي د ترکیب متناسب وي.
د روژې میاشتې په وروستۍ اونۍ کې افغان ولسمشر خوست د خپل سفر په ترڅ کې ویلي وو چې له وسلوالو طالبانو سره د سولې دویم پړاو خبرې به په دوه درې اونۍ کې ترسره شي. بلخوا د وسلوالو طالبانو مشر ملا عمر د اختر په مناسبت په خپل پیغام کې د سولې له خبرو د ملاتړ ترڅنګ ویلي چې د جګړې ترڅنګ د سولې خبرې هم تاییدوي. ولسمشر محمد اشرف خنی د ملا عمر پیغام مثبت بللی وو. له بل پلوه د افغانستان ولسي جرګه د سولې په اړه د ملي وحدت حکومت د مشرانو هڅستایي او هیله څرګندوي چې د سولې په دویم پړاو خبرو کې به د حکومتي پلاوي په ترکیب کې د ملي شورا غړي هم ګډون ولري. د ولسي جرګې دویم مرستیال نذیر احمدي په دې اړه ازادي راډیو ته داسې وویل:
موږ هیله توقعو بیا هم دا داسې دویم دور خبرو کې ولسي جرګې یا د ملت کور ته دواړو مجلسانو ته هم پکې څه ورکولی شي چې موږ وکولی شو چې باید خپل ولسونو ته قناعت ورکړو. دا د ولسي جرګې همیشه نظر و چې باید خبرې افغان شموله وي. نو خوشبختانه دغه څومره رڼایي چې اوس موږ تاسو وینو یا خوشمندي وینو، دغه وجه هم دا داسې افغانان په خپل منځ کې کېني چې نظر نتیجې ته رسېدلی.
د افغان حکومت او وسلوالو طالبانو ترمنځ د سولې د دویم پړاو خبرې د پیل په اړه هڅې په داسې حال کې جریان لري چې اوس هم د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې د افغان امنیتي ځواکونو او وسلوالو طالبانو ترمنځ جګړه روانه ده. افغان کارپوهان او عام خلک د سولې د خبرو د هرکلی ترڅنګ وایي چې له طالبانو سره د سولې خبرې باید په دقت او احتیاط سره ترسره شي، څو د سولې خبرې ښه نتیجه ورکړي او له افغانستانه د جګړې ټغار د تل لپاره ټول سي.
د سولې پر لور
یو نا څه بدرز شو په بزګ مړی مراده وسته مالته دومره پراته
هر طرح
کرے بدرنګ زکه چې دا غمین لژوند د سرنسته
دا غلط فهمی ده چې په ګولو باندې با نظریه سوچ او فکر څنګه نه ختمیږي.
موږ په دې امید نور نه غواړي چې موږ به ګنا ځمنه کتاب ته ته کینی ټول تخفل فلو غواړي چې نور غور باندې
دا د سولې आवाज ده.
د سولې پر لو
د خپل منځي او شخړو د حل سولې ایزي چاره او د خپل حقوقو لپاره د عدم تشدد لارې څه دي؟
په دې اړه د بشیر غواش د سولې پر لور خبرونه د هرې دوشنبې یا ګل او هرې یک شنبې یا اتوار په ورځو ل مشال ریډیو ووري.
د پاکستان ډان ورځپاڼې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ په مری خار کې د شوو خبرو اترو په اړه یو مقاله خپره کړې ده. لیکوال وایي د مری خار خبرې اترې څه وړوکې پرمختګ نه دی، بلکې له دې سره په افغانستان کې د بیا پخلاینې عمل په رسمي توګه پیل شو چې د طالبانو مشر یې هم پخلې کړې. تفصیل زموږ د همکار عبدالحی کاکړ ناورو.
د ډان ورځپاڼې د مقالې لیکوال معید یوسف په واشنگتن کې میشت بهرنیو چارو کارپو دی. دی وایي په مری ښارګوټي کې د افغان حکومت او طالبان ترمنځ د سو خبرو اترو د هغو څېړونکو اندازې غلطي ثابت کړې چې ویل یې د ولسمشر اشرف غني له پاکستان سره د بیا پخلاینې تګلاره نور د مرګ سا اخلي. د لیکوال په وینا دا خبره شایي د نه منلو ده چې ګواکې د اشرف غني په غوښتنه به پاکستان د طالبان سره د خبرو اترو زمینه برابره کړي، خو د ده په خبره اسلام آباد داسې وکړل. لیکوال زیاتوي له دې ګامه دا خبره جوتیږي چې پاکستاني اسټبلیشمنت فکر کوي چې په افغانستان کې اشرف غني هغه کس دی چې ښه ملګری کېدلای سي، او بل دا ویره هم ده چې که چرته په هغه هیواد کې کورنۍ جګړه پیل سي نو د هغه اثر به پر پاکستان هم پرېوځي. محید یوسف زیاتوي چې د مری خبرو اترو تر ډېره حده د پاکستان په اړه د خلکو په ذهنونو کې موجوده معما حل کړه او واضح سوه چې تر پردې شاته ډېر څه روان دي چې په اړه موږ ډېر لږ معلومات لرو. لیکوال زیاتوي چې د افغان طالبان پر ضد د سختو ګامونو په اړه د پاکستاني پالیسي جوړونکو تګلاره اړینه نه وه، بلکې دوی دا فکر کولی چې د راضي کولو پالیسي کار وکړي. د په خبره د مری خبرې اترې څه وړه خبره نه ده، بلکې دا د بیا پخلاینې د عمل یو رسمي پیل دی چې ملا عمر هم په ښکاره تصدیق وکړ.
تاسو مشال ریډیو ته غوږ اوریدونکو اوس هم راځو یو بل ریپورت ته. د پښتو اکیډمۍ پخوانی ډایرکټر شاعر او لیکوال پروفیسر ډاکټر راجولی شاه خټک نن په نوخار کې خاورو ته وسپارل شو. هغه د پښتو د عصري ادب په ډګر کې د یو وتلي لیکوال، څېړونکي او نکات په نامه یو لوی شخصیت لرلو. هغه د نوخار د ډاک اسماعیل خیل سره تعلق لرلو او تیره ورځ یې د زړه د دورې له وجې سا ورکړه. د مشال ریډیو خبریال خالد خان د هغه په ژوند او کار نور تفصیل راکوي چې هم د پروفیسر راجولی شاسه په غږ پیلی کی.
بس امدل تک ارمانا کر خراخ کا اور میں واخستو لزانا کر خراخ کا ستڑے ڈیر شما دا خیال لرفتنو پیازے کی خوا اسمانا کر خراخ کا آو ما دا جون لپانے پانے ٹکی ٹول کرو تا پہ سمر پاسانا کر خراخ وقت ولی حد دا بندگے میں معلوم نکلو اسے زانتا ملا زانا کر خراخ.
دا پختو اکیڈمی پخوانی ڈائریکٹر او دا پختو جبی یاد شاعر لیکوال او سیلنکار پروفیسر ڈاکٹر راجولی شاہ خٹک چی بیگا ماخام دا زر درز پا سبب پا حق رسیدلیو دا نه پورس پا نوخار کی خپل کلی ڈاگ اسماعیل خیل قبرستان کی خورتا اس پارلشو. ڈاکٹر راجولی شاہ پا کار نلس سوا دو پندوسم کی دا نوخار ڈاگ اسماعیل خیل کلی کی زیگی دلیو. ابتدائی زدکلی دا خپل کلی پرائمری او ہائی اسکول او بیا دا پیخور اسلامی کالج او ایڈوارڈ کالج او پیخور پوهنتون لول پوړ زدکړې ترلاسه کړې وې. دا پیخور ایڈوارڈ کالج کې د پښتو استاد په حیث کې ملازمت اختیار کړو او بیا وروسته په کال 1971 کې پښتو اکیډمۍ کې نوکر شو. ډاکټر راجولی شاه یو غریب کورنۍ سره تعلق لرلو خو دا غ په وینا هغه د خپل مور په وجه دغه مقام ته رسیدلی و.
زمونږ کورنۍ ماحول یا زمونږ د ټبر پای کې خود تعلیم بیخي څه تصور نو زما مور چې وا نو پلار پہ ہم امغ د کلی سڑے د خپل ټبر اغم زمرا خیال نو عمر میرا سوا چې داغه پر ډاډ داغه پمراست داغه په خواهش ز اتر دې زه پر چر رسیدلې.
ډاکټر راجولی شاه د شاعرۍ کتاب سنگار نه علاوه د نثر، تنقید او د سیړن د لس کتابونه لیکلي دي او خپل د پی ایچ ڈی سند یې پښتو ادب کې د بیلابیل دورونو باندې ترلاسه کړو.
چې زدا ثابت کم چې پښتو دغه سند راټوکیدل لکه زنګلی بوټی باندې د دې وخت تر وخت خراج شوی د دې د ودې ترقی د لپاره تاریخونه چلیدلې دي. په دې کې مکتبونه ساز شوي دي. پښتون یو قام دی او تاریخ لري او ډېر زوړ تاریخ لري. دا سه ژبه تاریخ لري، ادب تاریخ لري او دا ادب چې تر دې پړاو را رسیدلې دي نو دا زموږ د مشرانو په یو شعوري زیار باندې.
دا شان ډاکټر راجولی شاه په نظر کې د پښتنو په ځمکه دا ترخګرې روانه شخړه د پښتنو په کلتور، ثقافت، ادب او په جون جواک باندې نیخ په نیغه
دا سرکاری چې د سوق خدا سي شوی دي چې راغلي دي او د پښتون کلتور د هیئت او د صورت چې هر کر خدا داغ پروانولو پسې لګېدلې دي. اوس د دوی د سوقاری ست جوړي او کم طرف ته لو بروانه ده نو پدې خو مونږ نه پوهېږو. خو برید او براه راست حمله دا په پښتون قام په کلتور باندې.
ډاکټر راجولی شاه پنځه زامن، دوه لونې، یو کونډه او په زرګونو مینوال دا خپل مرګ پماتم پری خود. خالد خان، مشال ریڈیو، پیخور.
د مشال ترنا لاندی
دا داویداری غلط اگر چگین دا شبیردی مکمل ختم
افغانان چوارد بے شک چوارد
دیر سخت را بانی تیرا ہر چکنی
سر 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 مسلسل تعلیمی ادارے بندی
د مشال تر رانا لاندې بحث د سیمې او نړۍ حالات نور هم سپړي او د تصویر د نور روښانه کولو یو هڅه کوي.
د دې کیسې چې ابي د پاکستان نه د زمونږ صدر
یو فرست دی د خواهشاتو هغه پاکستان په لاس کې نیولې ده، هغه امریکې په لاس.
دا بحث تاسو د هرې چهارشنبه په ورځ د ماجیګر په څلور نیمې او د پنجشنبه په ورځ د ماسپښین په دوه نیمې بجې اورېدلای شئ.
تاسو مشال ریډیو ته غوږ اوریدونکو، څنګه چې تاسو ته معلومه ده د اختر په ورځو کې په مختلفو ځایونو کې میلې لګي، خلک خوشحالیانې کوي. دا شان په جلال آباد کې هم د اختر په څلورمه ورځ په سراج العمارت کې میله لګېدلې وه او خلکو ورته له کلو او بانډو نه خپل ماشومان راغوستي وو. د اختر له میلې خوند او مزې واخیستې. د مشال ریډیو خبریال باز محمد عابد هم دغلته ورغلی وو. تفصیل یې په دې رپورټ کې راکوي.
سره له دې چې په جلال آباد کې د سیل او تفریح ځایونه ډیر دي، خو سراج العمارت بڼ یو له هغو څخه دی چې په عام ورځو کې پکې هم په سپورتي بوختیا او سربیره خلک د سیل او ساتیری لپاره ورځي. خو د اختر په ورځو کې ورته په جلال آباد خاریانو سربیره خلک لکلو او بانډو څخه هم خپل ماشومان راولي او د اختریزو میلو نه خوند مزه اخلي. سکل هم د تیرو اخترونو په سیر د اختر په څلورمه ورځ هم یاد بن کې د ماشومانو د ساتیری لپاره بیلابیلې میلې لګېدلې وي چې په ماشومانو سربیره ترې لویانو هم خوند مزې اخیستلې. یو تن چې خپل ماشومان د اختر میلې ته راوستي وو مشال راډیو سره په خبرو کې وویل:
زموږ د اوس محمد دی او د خوګانو د کوز بیا اوسېدونکو کې د څو ورځې د اختر مصروف وو. د مبارکۍ کې نن د اختر څلورمه ورځ ده. ما خپل ماشومان وروڼه دوی مې راوستي دي او بس د ښار کې چکر ورکوو. بېلابېل خوراکونه به کوو. ډېر ښایسته زنګوګانې لګېدلې دې کې هم وزنګول.
ګڼ شمېر ننګرهار میشتې کورنۍ چې په تېرو درې لسیزو کې یې په پېښور کې د کډوالۍ شپې ورځې سبا کړي وي د اخترونو په مناسبت پېښور ته ځي او له خپلو اقرباو سره د اختر خوشحالي په ګډه نمانځي. خو ځینې یې بیا له پېښور څخه جلال آباد ته راځي او له خپلوانو سره په ګډه اختر تېروي. یوه ماشومه چې د اختر په مناسبت له پېښور نه جلال آباد ته راغلې وه مشال راډیو سره په خبرو کې وویل: د اختر په مناسبت سراج العمارت بن کې د خوراکونو فرعي هوټلونه هم پرانستي وي او تر څنګ یې د شنو چایو سو سماواتونه هم کالو سر لګېدلي وي. یو تن سماواچی وایي چې په سګنی اختر کې د چایو بازار ډېر ګرم و.
رحمت الله منم د اختر پوره زمونږ کار ډېر ان شاء الله ښه فسلګونه خلک راځي. سګنی کال ډېر ښه اختر راغی. کوم بد واقع پکېونه شو موږ شکر د خمو زوی مو ده.
د یادولو ده چې په سراج العمارت بن سربیره په جلال آباد ښار کې د بیسودو پل ته په ډورونټه کې د ځوانانو پارک ته او د هډې فارم پارک ته هم خلک د اختر په میله ورځي او د ډول ډول خوراکونو تر څنګ لسیل او تفرین هم خوند مزه اخلي. باز محمد عبید، مشال راډیو، جلال آباد.
د پښتو موسیقي نومیالي پخوانی هنرمندان په سهال دي.
سپلیم په خو ګورې نو ته به داد احمد ګل فنکار څکه زمیدار صاحب د خپل غریب
د پښتنو پر خاوره نام نه د هنرمندانو هلې ځلې په څه ډول اغیزمنې کړې دي؟
حالات داسې دي چې سندرې ویونکي دي او موسیقاران دي ټول د دغې مسلې ښکار دي.
د پښتو موسیقي د ودې او پرمختګ لپاره څه کیږي؟
امارت باقاعده روان دی. پای کې د موسیقۍ لپاره بل یو شاندار ځای دی. انشاءالله دغه مسله به الله حل.
دا ولدی سره تړلی نور موضوعات او خوږی سندری هارون باچا تاسو ته پر هر جمعه او اتوار یا یک شنبه په سندرو امیل خبرونه کې وړاندې کوي.
د مشال ریډیو پای شی بو تر رسیدلیو. یو ځل بیا د اسرار عالم ومننا لړ خبرونه اورو.
د بلوچستان خان اب خلات د پاکستانی حکومت او بلوچ آزادی وختونکو ترمنځ لمنځګړیتوب انکار کړی. خو د بلوچستان وزیر الله ویلي چې جلاوت نه خان اب خلات میر سلیمان داوود بیرته راتګ په اړه هیڅ انکار نه دی کړی. د پاکستان څلور کسیز حکومتي ډلې د ګل پورس په لندن کې له میر سلیمان داوود سره لیدلی وو. له خبرو وروسته په یو بیان کې سلیمان ویلي چې پلاوی ته یې انکار کړی چې بلوچستان ته بیرته نشي تللی. پر دې صوبې وزیر الله نن له مشالو سره په ځانګړې مرکه کې ویل چې دوی د هغوی دریز د انکار په معنی نه اخلي. د خبر پښتونخوا قبایلي سیمو په ګډون د پاکستان په مختلفو برخو کې د بشکال د بارانونو لړۍ نن په شپږمه ورځ هم روانه ده چې د چارواکو په خبره ورسره په مختلفو سیندونو کې د اوبو سطح لوړه شوې ده. چارواکي زیاتوي چې د چترال په سیلاب ځپلو سیمو کې یې امدادي هلې ځلې پیل کړې دي. د خبر ایجنسۍ د تیرا میدان خلکو نن مشال ډو ته ویلي دي چې خوښ دوه کاله وړاندې د دوی ټول بې کوره شوي خلک خپلو کورونو ته ستانه شوي دي. خو هلته د وسلوالو طالبانو لخوا د دوی سوځول شوي کورونه لا هم نه دي جوړ شوي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری وايي په ایران د غرب د بندیزونو لری کېدل لږ تر لږه لنن څخه شپږ میاشتې وروسته پیل کېدی شي. نوموړي دغه څرګندونې پرون له امریکا غږ راډیو سره په ځانګړې مرکه کې کړي. بلخوا د ایران د بهرنیو چارو وزیر نن د دې هیواد په پارلمان کې د اټومي تړون دفاع کړې. وايي د نړۍ له طاقتونو سره شوی دغه تړون متوازی دی او ترکی وايي تر هغې وروسته د شام سره پر پوله امنیت قوي کوي چې په ظاهره یو ځانمرګي برید کې یې دېرش وګړي وژل شول او شاوخوا سل نور زخمیان شول. د ترکی وزیر اعظم انقره کې په خبري غونډه کې ویل لومړني شواهد ښایي چې دا حمله د اسلامي دولت ډلې کړې ده.
اوریدونکو د مشال ریډیو د نن ورځې پروګرامونه په دې ځای ختميږي. زه فرخنده اسد د خبرونو ویان اصرار عالمومن زموږ تکنیکی همکار اسحاق اميري درنه اجازه غواړو. تاسو په شپږو بجو ډیوه ریډیو اوریدلی شئ. زموږ لاړه خې ته خدای پامان او وختونه بخیر.